نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان د انسټیټیوټ ملي انسټیټیوټ یو شمیر ډیر غړي پرون پرتګال ته ورسېدل. دوی په لیسبون کې ویلي چې په همدې ښار کې به بیرته د انسټیټیوټ چارې له سره پیلوي او د افغانستان موسیقي به همداسې ژوندۍ ساتي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو اوس په مو کې د دې ساعت خبرونه ده. طالبان وای د افغانیو د ارزښت ثبات لاس په کار شوی. یوناما افغانستان ته د مرستو د دوام ډاډ ورکړی او د امریکا ولسمشر هغه ایالت ته ځي چې بوړبوکۍ او طوفان پکې لسګونه کسان وژلې دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچله او جعلي افغانیو د ویش او نورو ټولو هغو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر ارزښت بد اغېز کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي بیگانه وخته د طالبانو د وزیرانو شورا د پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اقتصادي کمیسیون د دنده وسپارل شوه چې د ټولو اقتصادي نهادونو سره په همغږۍ د افغانۍ د ثبات د ساتلو په اړه عاجل اقدامات ترسره کړي. د هر ډول ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچل او جعلي افغانیو د ویش یا د چلاو د مخنیوي په برخه کې او همدارنګه نورو عواملو په برخه کې چې د افغانۍ ثبات ګواښي پر ضد یې کوټلي ګامونه واخیستل شي.
پرون د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت د ریکارډ تر کچې ولوید او یو ډالر د ورځې په پای کې له 125 افغانیو سره بدلیده. د افغانیو د ارزښت بېساري کمیدل په افغانستان کې د ټولو خوراکي او ضروري توکو قیمتونه اند وچنده کړي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا له افغانانو سره د دغه سازمان د مرستو ډاډ ورکړی. دا خبره یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپل ټویټر لیکلی. د بیان له مخې د یوناما مشرې او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز دوشنبه ناوخته د افغانستان له مخکینی ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی دي. هغې له کرزي سره په لیدنه کې ویلي چې ملګري ملتونه د افغانستان له خلکو سره د ملاتړ لپاره ژمن دي. د امریکا متحده ایالاتونو د اگست له 1 نیټې راهیسې له څه باندې 900 امریکایي اتباعو او د دایمي استوګنې یا ګرین کارت لرونکو سره له افغانستانه د وتلو په برخه کې مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دې موده کې 409 امریکایي اتباع او 450 دایمي اوسیدونکي او کورنۍ له افغانستانه ایستل شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې وزارت لا هم له لسګونو امریکایانو سره په تماس کې دی چې غواړي له هیواده ووزي او دوی د سفر اسناد هم لري. په کندهار کې پرون 18 مجهول الهویه جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دې تر بیا واکمنېدو د مخه په جنگ جګړو او ترافیکي پیښو کې د 16 تنو وژل شوو کسانو جسدونه په میرویس روغتون کې پاتې دي چې اوس یې دوی خاورو ته سپاري. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ امیر شم سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په تیرو 4 میاشتو کې د همدې وژل شوو کسانو د کورنیو د موندلو لپاره اعلانونه ترسره شوي دي، مګر کورنۍ نه دي پیدا شوي. په کندهار کې د اسلامي امارت اړوند ادارو په ګډه د یاد جسدونو د شخولو پروسه شروع کړې. 19 جسدونه خاورو ته وسپارل شوه. د پاتو 23 جسدونو د شخولو پروسه به هم په راتلونکو ورځو کې ترسره شي.
دغه مړي د چارواکو لخوا نه دي پیژندل شوي او همداسې مجهول الهویه خاورو ته سپارل شوي. د طالبانو چارواکي داسې وخت په کندهار کې د لسګونو مړو د ښخولو اعلان کړی چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره هلته له بېلابېلو سیمو د پخواني حکومتي چارواکو او عسکرو د وژلو راپورونه خپرېدل. طالبانو په دې وژنو کې تر ډېره لاس لرل رد کړي، خو په یو نیمو پیښو کې ویلي چې لامل یې شخصي دښمنۍ وې. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چهارشنبه کینټکی ته ځي څو د بوړبوکیو له امله اوښتي زیانونه وارزوي. تېره اونۍ کې پیل شوو بوړبوکیو او تندبادونو د امریکا متحده ایالتونو منځني غربي ایالتونه سخت زیانمن کړل او په کینټکی کې د پام وړ کسان مړه او مالي تاوانونه یې رسولي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر بایدن فورس کمپل ښار کې د چټک خبرګون د عملیاتو په اړه معلومات ورکوي او بیا دوسن سپرنګز ښارګوټي ته ځي چې زیانونه وارزوي. د کنټکی والی اندی بشر دوشنبه په ورځ وویل چې لږ تر لږه څلور شپېته کسان بوړبوکیو او تنبادونو وژلي دي. دمګړۍ د کنټکی چارواکو خبرداری ورکړی چې ښاریان ممکن سګ ژمې ډېر وخت له مرکز ګرمیو اوبو او برېښنا پرته تیر کړي. او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرون ورځې هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې اقلیمي بدلون یې په رسمي ډول د نړۍ له امنیت سره تاړه. دا پریکړه لیک د نایجر او ایرلند لخوا وړاندې شوی و او په کې له امنیت شورا غوښتل شوی چې د اقلیمي بدلون منفي اغیز وارزوي. د امنیت شورا 15 غړو له ډلې 12 هغو دغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه. هند له دې پریکړې سره مخالفت وښود. چین له رایه ورکولو ډاډه وکړه خو روسیې چې د ویټو حق لري دا پریکړه لیک رد کړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري کې غواړي چې دا خبرونه اول ولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي. آدرس دی ازادي راډیو .com. راځو د دې لنډې خبری برخې د سر راپور ته. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ 233 شاګردان او د هغوی د کورنۍ غړي بیګا د پرتګال پلازمینې لزبون ته ورسېدل. د دغه انسټیټیوټ بنسټګر احمد ناصر سرمست د لزبون په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل چې په دې سره له افغانستانه د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د غړو او روزونکو د رایستلو بهیر بشپړ شو. هغه وویل اوس به پرتګال کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ فعالیت ته دوام ورکړي چې افغاني موسیقي ورسره ژوندۍ وساتل شي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس په دې اړه راپور برابر کړی چې جزئیات یې له صفی الله ستانکزی نه اورو.
سازونه او غږونه نور افغانستان کې نه دی پاتې. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د شاګردانو او هنرمندانو وروستۍ ډله پرون د پرتګال پلازمینې لیزبون ته ورسېده. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست د خپلو شاګردانو او د هغوی د کورنۍ د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورغلی و.
It's the end of a very long journey to freedom.
دا د ازادي په لور د یو ډیر اوږ مزل پای دی. دا ډیر مهمه ده چې د افغانستان راتلونکي په یو خپلواک هیواد کې وګورو چیرې چې زموږ شاګردان نوې فرصتونه پیدا کړي او خپل هیلو ته ورسیږي.
دا وار 233 د قطر له پلازمینې دوهې نه د پرتګال پلازمینې لیزبون ته ورسول شول چې پکې یو نیم سلطن د موسیقي د ملي انسټیټیوټ شاګردان او روزونکو او پاتې نوري د هغوی د کورنۍ غړي وو. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو او شاګردانو ته پرتګال پناه ورکړي. لیزبون ته پرسیدو د موسیقي د ملي انسټیټیوټ هر یو غړی او شاګرد خوشاله دی او هلته پرسیدو کې د پرتګال او نورو ټولو له همکارۍ ستاینه کوي. لدې ډلې مرتضی محمدی وایي:
زه غواړم له ټولو مننه وکړم د هغو ټولو کارونو لپاره چې موږ ته یې وکړل او موږ یې له افغانستانه راوویستلو. له یو بد حالته یو ښه وضعیت ته، یوې روښانه راتلونکي ته.
د انسټیټیوټ غړي شګوفې صافی وویل هیله منه ده یو ورځ بیا وطن ته ستنه شي او ځوان نسل ته موسیقي ورزده کړي.
زه ډیره خوشاله یم چې دلته به تعلیم وکړم. زما لویه هیله دا ده چې یو ورځ بیا افغانستان ته ستنه شم، له زیاتې پوهې او زیاتې موسیقي سره، او هلته ځوان نسل وروزم.
پرتګال د موسیقي د ملي انسټیټیوټ په غړو سر به ردنجونو فوټبال ټیم او د هغوی کورنۍ هم منلي او دمګړی 104 شپته افغانانو ته پناه ورکړي. ډاکټر سرمست وایي په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرانیزي.
موږ دلته د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له یو لړ هدفونو سره پرانیزو او هم به د ټولو هغو خلکو لاسرسي ورتوي چې پرتګال کې اوسي. خو زموږ اصلي هدف ورسته پات ټولونو ته د باکیفیت موسیقي وړاندې کول وي او خپل انسټیټیوټ کې به شاګردان روزو. خو په اوږمهال کې موږ د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د ګان کلتوري یا ملټی کلچریزم د یو مرکز په توګه ګورو.
ملټی کلچرالیزم
د اگست په 15مه د طالبانو په بیا وکمنیدو سره د افغانستان موسیقي ملي انسټیټیوټ دروازې د موسیقي د زده کوونکو او روزونکو په مخ وتړل شوې. طالبانو ویلي موسیقي ته اجازه نه ورکوي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر سرمست وایي د طالبانو دا وار رژیم به تر هغه پخوانی هم لږ وخت دوام وکړي.
زه باوري یم چې د طالبانو دا وار واکمنی به د هغوی تر پخوانی دورې هم کموي. دا وار طالبان له یو متفاوت افغانستان سره مخ دي، یو متفاوت افغان نسل، یو ځوان او پوه نسل چې په خپلو ټولو حقونو خبر دی.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2010 کال کې په کابل کې جوړ شو. دغه انسټیټیوټ بنسټګر ناصر سرمست ویلي په تیر یو لسیزه کې د موسیقي یو ځوان نسل د دوی لخوا روزل شوی او اصیله افغاني موسیقي له اروپا او امریکا نیولې د نړۍ په بیلابیلو سټیجونو ننداري او اوریدو ته وړاندې کړي چې د ګڼو خلکو لخوا خوښ شوه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، که چیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه، راپورونه او د غرض ازادي رادیو ویډیوګانې زموږ په ویب پاڼه کې هم لیدلی شي او د غرض خبرونه او نور راپورونه هلته اوریدلی شي. د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ، میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. ادرس دی facebook.com/azadiradio. زموږ د خبرونو سرټکی او د غرض د خبرونو لینکونه زموږ په ټویټر کې هم موندلی شئ. زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو کړئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان لویدیځ رسنۍ تورن کړي چې د افغانستان د قضیه پر سر د پاکستان شهرت ته زیان ورسوه. هغه پر رسنیو باندې دا تورونه پرون په لاهور کې د مارګلی ډیالوګ په نوم د یو څیړندوی بنسټ د پرانیستې پر مهال ولګول. خان ادعا وکړه چې د افغانستان د جګړې په خاطر پاکستان ډیره قرباني ورکړې. تفصیل له صفی الله ستانک زیناورو.
دومخه سیاست یا دومخه لوبه هغه څه چې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت حکومت ګڼو چارواکو او لویدیزو سیاستوالو د افغان سولې په پروسه کې پاکستان پرې تورناوه. تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د غربي رسنۍ وی چې د افغانستان په قضیه کې تیر شاوخوا 15 کاله د پاکستان د بدنامۍ هڅې کولې او د دومخه لوبې تورې پرې لګاوه. عمران خان پرون ناوخته په لاهور کې د مارګلی کلنی ډیالوګ څېړندوی بنسټ د پرانیستې پر مهال په دې اړه زیاته کړه.
کسی ملک میں 80,000 لوگ کیجولٹیز نہیں ہوئی
ہیتس یہ وہ حیوات اتیا ذرا تلفات نہ درلودل کومو چھو دے امریکہ پا اطلاف کی گڑون کھڑا ہو دے ہیتس یہ وہ حیوات دا سی چلویخ 500 لکہ کسان پا کوردن نبیزای نشول او کم اقتصادی تاوان چھ مکترہ ورسید ہاغا لسلو میلیاردو ڈالرو زیاد ہو مگر بیا ہم کتاسو دے تیرو لسو پینزل سو کلونو خبرونو وگوری لوی دویدو اخبارونو ہیتس یہ وہ ہم پاکستان تا دے کارونو کریڈٹ ور نگر مگر بدنامی را اړوله چې دو مخې لوبه مختوري غلطیانې هغوی کولې مگر د ملامتۍ ګوته یې پاکستان ته نیوله
اور وہ سارا سکیپ گوٹ پاکستان بن رہا تھا.
عمران خان پر امریکا او نور لویدیځو هیوادونو نیوکه وکړه چې له پاکستان یې تمه درلوده چې جنگ ورته وګټي. خود د خبره پاکستان خپل د جنگ قربانی او د ځان د ژغورلو هڅې کولې. خان چې دیو سیاسي سیړندوی فکری بنسټ مارګلی ډیالوګ په پرانیسته کې غږیدو ویل دا د فکری بنسټونو د کمښت او د فکری هڅو د کموالي نتیجه و چې پاکستان د لویدیځوالو ځواب په وخت ونه شو ورکولای او تل په بیلابیلو مسلو کې پړ بلل کېده. لکه چې په 2001 کال کې د طالبانو اول رژیم د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بریدونو له امله وپرځېد، د دې ډلې اکثر مشران پاکستان ته وتښتېدل او هلته یې واړول. د راپورونو له مخې د پاکستان په کوئټه، پېښور او څو نورو ښارونو کې د طالبانو شوراوی وی او له هغه ځای د افغانستان د جنگ رهبری کېدله. پاکستان که څه هم هلته د طالبانو موجودیت نه رده، خو له دې منکر و چې د دې ډلې جنګیالیو ته په خپلو اډو کې روزنه ورکوي، څو یې په افغانستان کې د لویدیز له ملاتړ برخمن حکومت پر ضد وجنګوي. خو د امریکا د متحدو ایالتونو مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2023 کال د جنوري په لومړۍ نیټه په یو بې مخینې اقدام کې یو ټویټ ورکړ او پاکستان یې په دوه مخې او دوکې تورن کړ. هغه زیاته کړې وه چې پاکستان تیر 15 کاله امریکایي مشران ککړی وو او د امریکا 3.5 میلیارد ډالر له ترګری سره په مبارزه کې د همکاري په نوم وخوړل، خو په جواب کې دروغ ویل او دوکه وکړه. پاکستان که څه هم د امریکا دا تورونه په کلکه رد کړل او په ټرمپ او د هغه په ادارې توند نیوکې وکړې، خو له هغه راهیسې د امریکا له کلنیو سلګونو میلیونو ډالرو مرستو محروم شو چې د دغه هیواد د اقتصادي ځوړتیا یوه پیلامه هم بلل کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی رادیو خبرونې د سهار لوو د ماخام تر وو بجو دوام کوي. په همدې سبخو بیا د ماخام لوو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې لري. اوس هم خبری برخه پای ته رسوو. لجمنې سره راځو د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته چې تر ډیره پر ادبي او فرهنګي مسلو راڅرخي.
آزادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. تیرونی د پښتو ادب او فرهنګ لپاره خونی نه و. په تیرونی کې ژبپو ډاکټر عبدالرزاق پالوال، لیکوال او څېړونکي خواجه محمد سائل، شاعر او لیکوال عمر ګل اسکر، لیکوال او خبریال ګلستان غالب او خبریال او فرهنګي فعال نزار یوسفزی او په بل پسې د ژوند له کاروانه لارې بیلې کړې. موږ د رادیو مجلې په اوسنۍ او راتلونکو خپرونو کې د همدې تللیو فرهنګیانو د ژوند او فعالیتونو په اړه معلومات درکوو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د ارواښاد پالوال کورنۍ د هغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي.
رسمي ادارو ته په کار ده او اکاډمیکو ادارو ته په کار ده چې د ناچاپ آثارو د چاپ لپاره باید لیسی روان غاړي.
ډاکټر لیاقت تابان د ارواښاد عمر ګل اسکر د ادبي سفر په اړه راته غږیږي.
یوه غونډه دنه پرې شول چې د وس رسېدی د پښتو د پاره چې به کم کار کوي دغه غونډې ته ځان رسوي.
د یو استاد هنرمند په اړه به واورئ چې د طالبانو لبیا واکمنی دو سرا اوس د سړک په غاړه منتو خرڅوي. د انور وفا سمندر د مرکه په دویمه برخه کې به د هغه د درې او نورو کتابونو په اړه معلومات واوري.
زه انسانان چې ګورم وایم هر انسان یاد ده چې د خپل ځین د برده دی د خپل ځړ هغه کسان چې د خپل ځړ بردګان دي مړیر خو یې.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
خبریال او فرهنګ پال نزار یوسفزی وفات شو. نزار یوسفزی چې د افغانستان او خیبر پختونخوا له ځینو رسنیو سره یې کار هم کړی وو، په خیبر پختونخوا او متحده عربو اماراتو کې د فرهنګي فعالیتونو سرلاری بلل کېده. د هغه خپلوانو ویلي چې نزار یوسفزی د خپل ورور چې تر د 2 ورځې مخکې وفات شوی وو، د مړینې مراسمو کې د ګډون په خاطر خیبر پختونخوا ته راغلی وو، چې په ده هم همالته د زړه حمله راغله او وفات شو. ګڼو سیاستوالو، لیکوالو، شاعرانو او د نزار یوسفزی مینوالو پر ټولنیزو رسنیو د هغه په مړینه خپګان څرګند کړی او د پښتو ژبې، ادب او کلتور لپاره یې د هغه خدمتونه ستایلي دي. د افغانستان د سینما له آسمانه یو ستوری ولوید. د معلوماتو له مخې ځوان لوبغاړی فضل هادی کفشانی د غازنیولو له امله د قوس میاشتې په 14 نیټه مړ شوی دی. ارواښاد کفشانی د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ د کفشان د کلي اوسیدونکی و چې د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې زیږیدلی و. فضل هادی کفشانی د افغانستان د سینما هغه ځوان ستوری و چې په فلمونو کې د لوبیدو ترڅنګ د افغانستان په ګڼو تلویزیونونو کې د سینمایي او ټولنیزو خپرونو کوربتوب هم کړی و. په لوګر کې د شاعر دور محمد گوهرین منځغونډه جوړه شوه. دا غونډه چې د تیرې چهارشنبې په ورځ په پل عالم کې د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا جوړه شوې وه، د در محمد گوهری په ژوند او ادبي فعالیتونو پکې خبرې وشوې. په دې غونډه کې له ویناو وروسته در محمد گوهری خپل شعرونه ګډونوالو ته واورول او په پای کې ښاغلی گوهری په ستاینلیک او نورو ډالیو ونازول شو. ملا در محمد گوهری د لوګر د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې شعر لیکي او د شعرونو څو ټولګې هم چاپ دي.
پیژندل شوی علمی شخصیت ژبپو او توکمپو استاد عبدالرازق پالوال د تیرې دوشنبې په ورځ د 30 کلونو په عمر له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او په کندهار کې د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. ډاکټر پالوال د پښتو نوی مستر، معیاري پښتو، موږ محوه کیږو او ځینې نور کتابونه چاپ کړي وو، خو تر شلو ډېر آثار یې ناچاپه دي. د کندهار لیکوال او دارواښاد استاد پالوال د کورنۍ غړي د هغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار راپور ته.
ډاکټر عبدالرازق پالوال د جی عبدالخالق زوی په 1911 لمریز کال کې د کندهار ښار په کاکړو کوڅه کې زیږیدلی و. نوموړی په اته کلنۍ کې په ښوونځي کې شامل او په 1910 لمریز کال کې په اول نمره له 12 ټولګي څخه فارغ شو. استاد پالوال په 1918 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي پیل کړ چې په 1942 لمریز کال کې له یاد پوهنځي څخه په لومړۍ درجه فارغ او په دغه پوهنتون کې د بشرپوهنې استاد وټاکل شو. استاد پالوال د دکترا سند د امریکا د ارزونا له پوهنتون څخه ترلاسه کړی و او افغانستان ته تر ستنېدو وروسته په یو شمېر ولایتونو کې د ژبو په برخه کې علمي څېړنې وکړې. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقي وایي مرحوم پالوال د هیواد له مشهور لیکوالو او څېړونکو څخه و چې د خپل ژوند نږدې ټوله برخه یې د علمي څېړنو لپاره وقف کړې وه.
پالوال صاحب په پیژندنه کې کتابونه لیکلي دي او د ده مسلک چې و د ده مسلک د ژبو د اساس جوړېدل و چې د افغانستان کې مختلفو هغو ولایتو تللی دي چې هغه ډېر لیرې لیرې و او هغه کې راپورونه راوړل او توکم پیژندنه ده په دې کې ډېر کړی. په توکم پیژندنه کې نن ورځ په افغانستان کې څوک نشته. پالوال صاحب یو اړخ نه و، دی څو فکټوریزه شخصیت و، ښه لیکوال و، معذب سړی و، وطن دغه و، وطن پرست و، ادیب و، شاعر و، ژبپوهاند و، دا ټول په تاریخ کې هم څېړنې کړي دي.
استاد نور احمد قران مل مرحوم پالوال څو اړخي شخصیت یادوي او مړینه د هیواد لپاره ستر ځای بولي.
هغه ولیم شخصیت وو، پوه شخصیت وو او په اکاډمیک لیول کې په علمي لیول کې د مملکت په سطح وزنی انتروپولوژیست وو. په دې معنی چې په توکم پیژندنه کې، په ولس پیژندنه کې او د ولس د ژبو په پیژندنه کې مرد مملکت په سطح یوازې همدغه دکتور درلودی. نه یوازې دا چې د مملکت په سطح باندې د ملت د اقوامو د قبایلو د لهجو په رابطه باندې دقیق او موثق معلومات درلودل. په خپله هم په خپلو لیکنو په تحقیقاتو کې نه یوازې دا چې یو محقق و بلکې یو مدقق شخصیت هم. هغه د خپل علمي والیم د لوړوالي تر څنګ چې درلودی او د خپل علمي تفوق په خاطر چې سارے د مملکت په سطح باندې نمل مې دي.
استاد پالوال په پښتو، دری، انګلیسي، عربي او جرمني ژبو خبرې کولې او له دې څخه په یو شمېر ژبو ژباړې هم کړې دي. د کندهار پوهنتون استاد سیډونکي شرشاه رشاد او د استاد عبدالرازق پالوال ورور عبدالقادر پالوال داغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي.
د نه یوازې پر پښتو باندې کار کړی دی بلکې د افغانستان پر خورا ډیرو من ژوندو ژبو باندې چې هغه د پامیري ژبو د ګروپ دي پر هغو ټولو باندې یې واقعا خورا ډېر مخلصانه کار کړی دی او ډېر ستړی کار یې کړی دی. یقینا د دوه خوچی د ناچاپ او اثار او برخه متاسفانه ډیره پاتې ده او رسمي ادارو ته پکار ده او اکادمیکو ادارو ته پکار ده چې د ناچاپ او اثار د چاپ لپاره باید لیسی روان غاړي
ځینې چاپ تي او ځینې ناچاپ تي نو هغه ناچاپ سوی اثار ک چیرې زموږ ګران حکومت یا هغه ګران ولس چې دا وسلری چاپ کی نو دا به د ولس لپاره ډیر ګټور وي.
استاد پالوال غنی رسالی او مقالې لیکلی وي د چاپ او ناچاپ آثار شمیره تر 500 پورې رسیږي. مشهور آثار معیاري پښتو موږ محوه کیږو، د پښتو نوی او پخوانی تاریخ او پښتو نوی مستر دی. د استاد پالوال د ژوند ورستی کلونه په ډیر بیوسی کې تیر سول. هغه 15 کاله په یو تیاره او نمناک خونه کې په داسې حالت کې ژوند وکړ چې د خدمت او پالنې لپاره څوک نه وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15.
عمر ګل اسکر د پښتو ژبې هغه شاعر او لیکوالو چې تیرونه یې له لیکلو او ژوند سره خدای پماني وکړه. هر وخت د اسکر د شاعرۍ ترڅنګ څېړنې کولې او په مختلفو فرهنګي موضوعاتو یې کالمونه لیکلي دي. ډاکټر لیاقت تابان چې له 15 کلونو راهیسې د هر وخت د اسکر ملګری وو، د نوموړي په اړه وایي چې هغه یوازې لیکل نه کول بلکې نور یې هم هڅول او روزل چې لیکل وکړي او ټولنه په حرکت کې راولي. د عمر ګل اسکر د ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه مو له ډاکټر لیاقت تابان سره مرکه کړې چې په پیل کې ښاغلی تابان د اروخه د اسکر د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه راته غږیږي.
ښاغلی اروشاد، عمر ګل اسکر ګوهر سره نږدې د دوی یو کلی دی. هلته د دوی استوګنه وله د دوی نیکهګان ډېر پخوا سهیلي پښتونخوا د ژوب شاله راغلي وو او د لې د ژوب په ښار کې په 15 اګست 1928 کې عمر ګل اسکر زېږېدلی دی. د ده لومړنۍ زده کړې هلته په ژوب کې سوي دي. بیا دی بوري له لورلایل راغلی دی، هلته یې سبق ویلی دی، کوټ له راغلی دی. ده په معاشیاتو کې یعنی په اقتصادیاتو کې د ماسټر ډیګري اخیستې ده. په لومړی سر کې دی په لورلای کې یو کتابتون دی، هلته یې سرکاري وظیفه درلوده. له هغه وروسته اولس مجله چې د سرکار لخوا چاپېدله په کوټه کې، دلته یې د مدیر په توګه سموده کار کړی دی. خو د هغه وروسته شاید د شعبه د اقتصاد سره وه، ځکه د په بینک کې ملازمت اختیار کړي او د 60 کاله پوره کېدو بعد په 2008 کې ریټایرمنټ واخیستی. د دې ترڅنګ عمر ګل اسکر پرله پسې 40 کاله په ریډیو کې د سکریپټ رایټر دنده ترسره کړه. اول ته ډېر پروګرامونه د ده د قلم له لارې نشر شوي دي. د هغه د څنګ د ریډیو دپاره چې دی د ډرامې لیکلي دي چې هغه به هم په ریډیو کې خوندي پاته وي. د عمر ګل اسکر یو بل ادبي فعالیت دا و چې په 1991 کې دلته په کوټه کې موږ د ملګري لیکوال یو ادبي څانګه خلاصه کړه. دا ملګري لیکوال دغه وکړو چې 15 کاله پرله پسې هر دوه اونۍ بعد به په میاشت کې د دوی دوه ناشتې کېدې، تنقیدي غونډې چې زه خپل هم د هغه ممبر پاته سویم. دا 15 کاله چې دلته دا ملګری لیکوال تنظیم کم کار وکړي، هغه یو پوره نسل وروزي. ادیبان چې کم د سویلي پښتونخوا دي، دا ټوله د ملګری لیکوال به زه دا ووایم چې روزل سوي دي. ځکه دا ناست چې به کېدې، دا داسې ناستې وې چې د دې ځای معلومه ورځ به معلومه وه. نو د بهر څه چې به کم لیکوال راتلی، د هر ځای چې به راتلی، د لر وبر څه چې به هر څوک راتلی، هغو به دا غونډو ته ځان رارسوي. یو خو به دلته دا و چې په ډېر اسانه به ټول لیکوال پیدا سو، د هغو سره ملاقاتونه کېدلو، که د چا کتابونه چاپېدو هغه به دلې په هغه به بحثونه کېدلو. او دویم دا و چې د نوي ځوانان روزنه دلته کېدله. نو په دې تنظیم کې عمر ګل اسکر بنسټیز رول لوبوي. دی څو واره د دې صدر پاته سوی دی، مرستیال پاته سوی دی، او په داخله کې د دې ټول تنظیم چې کوم کارونه دي، کوم رپورتاژونه چې دي، هغه راغونډ کړي ولو چې د غوښتو چې دا ته کتابي شکل ورکړي، بڼه ورکړي، خو ژوند وفا ورسره ونه کړه او هغه دغې پاته سو. ځکه د عمر ګل اسکر دلته هم یو بنیادي رول دی چې د 15 کاله پرله پسې د نوي ځوانانو د روزنو هڅې وکړي. د یو نږدې ملګري په حیث چې ما 15 کاله د ده سره نږدې وخت تیر کړی دی، یو غونډه د نه پریښول چې د وس رسیدې د هر د پښتو د پاره چې به کم کار کړي دا غونډې ته ځان رسوي کبه یو د خوشحالي موقعه و دلته ځان رسوي کبه یو ملګری نه جوړ و دغه پښتنې لبتلی
ډاکټر صاحب ارواخه د اسکر شاعر او شعر ټولګي چاپ وي کبه شعر تفسیر کیږي نو تاسو دغه په شاعرۍ کې کوم رنگونه وینئ
د شاعر په هیڅ عمر گل اسکر په پښتو کې هم شاعری کوله او په اردو کې هم شاعری کوله د ده د شاعری دوه ټولګي چاپ سوي دي چې اوله ده په دایره کې کائنات او دویم دی د خاورین وجود احساس دی بنیادی طور د عشق او مینې شاعر وو خو د هغه د څنګه د یو باعمل صوفي هم وو ځکه د ده په شاعری کې تصوف او د مذهب سره ډېرې اړیکې شته د پښتو سره مینه د وطن سره مینه هغه هم پکښې ده خو بنیادی طور د ده شاعری چې کومه ده د مینې او د عشق ترجمانی کوي او د هغه احساسات بیخي ډېر پکښې دي
اسکر صاحب په ادبي او تصوفي مسایلو کې څېړنې هم کړې وې د یو څېړونکي په توګه که راته ووایې تاسې دروخه د اسکر څېړنې څنګه ارزوئ
څېړنیز کار په حواله به زه دا ووایم چې د ده لومړی کتاب چې وڼیسي وه چې د کوټې اکاډمي لخوا چاپ سو وڼیسي زموږ په سیمه کې ترینومو ته وایي او وڼیسي هغه لهجه ده چې زموږ په سیمه کې ویل کېږي او دا د پښتو ژبه ده مګر داسې لهجه ده چې بیخي جلا ده سره نو د ده یو دغه اثر چاپ سوی دی دویم د ده نثري تخلیق چې کوم پاتې سوی دی خاطرې او نظرونه د ده هغه په کتابو باندې سریزې دي یا کومې تبصیرې چې دي هغه ده راخیستې دي هغه یې چاپ کړي دوه کتابه د ده د مذهب په حواله دی چې یو د نړیوال تصوف په حواله دی او یو بل د اسلام بنیادی احکام چې کوم دي دغه دوه شعري مجموعې سوې او څلور کتابونه دغه دي نو د ده دا ټول شپږ کتابونه چاپ سوي وو له دې سره د ده په سوو به زوم د سوو سره هم زیاتې دي چې مقالې چې په مختلفو تقریباتو کې په غونډو کې ده ویلي دي یا په خلکو په کتابو یې تبصیرې کړي دي یا یې سریزې پر لیکلي دي هغه ناچاپ پاتې دي
ډاکټر صاحب د اسکر صاحب یو کالم هم د پښتو محفل په نوم په کلونو کلونو خپرېده تاسو به یې دا کالمونه هم لوستي وي په دې کالمونو کې د کومو موضوعاتو په اړه بحثونه شوي
شاغل عمر گل اسکر د ځوانۍ څخه ادبي هلې ځلې کولې او دا بنیادی طور خو دی شاعر وو خو د هغه وروسته چې د کوم کارونه کړي دي هغه دومره بشپړ کار ده کړی دي او دومره هغه اکټیو ژوند چې موږ ورته وایو تیر کړی دی چې هغه موږ خپل په سیمه کې په ډېر کم خلکو کې وینو د ده لویه ځانګړنه چې کوم په ادب کې ده ته مقام ورکوي هغه د ده د کوټې په اردو ورځپاڼه جنګ کې پرله پسې 15 کاله هره اونۍ یو کالم لیکلو د پښتو محفل په نامه دا کالم 15 کاله وچلېدی په دې کالم کې هر هغه غونډه یاد غونډه چې په سویلي پښتونخوا کې کېده یا چې د به شرکت کوي په پېښور کې په شمالي پښتونخوا کې په کراچي کې تر دا هنده پورې چې د افغانستان څخه کم میلمانه راتلو یا په خپل چې د په کندهار کې یا په 2009 کې په کابل کې کم نړیوال سیمینار وسو شرکت کړی دی نو ټول هغه کم غونډې چې به کېدې یاد غونډې به کېدې تازیتي غونډې به کېدې یا به چې کم میلمانه راتلو د هغو سره به ناستې کېدې یا په کتابو به تبصیرې وې نو دا زموږ د ژوند د ادبي ژوند 15 کاله هغه تاریخ دی چې ده په دا کالمانو کې خوندي دی او پرله پسې یو سړی چې 15 کاله هره اونۍ یو کالم لیکي دا ډېر ګران کار دی نو په دغه د ده په کالمونو کې زموږ د پښتو ادب یو بشپړه خزانه ده چې زموږ تېر تاریخ موږ ته رایادوي اوس کار دغه دی چې دغه کالمونه خو چاپ سوي دي او خوندي هم دي د دې چاپول د یو انسان په وس کار دی نه د اکیډمیانو کار دی او دا هیله د پښتو اکیډمي کوټ څخه کېدی سي چې د دا ټول کم کالمونه چې دي دا راواخي او دا په پښتو وژباړي په اردو کې هم چاپ کی او په پښتو کې هم چاپ کی
مننه ورسته پښتنه مودا ده چې د اسکر سه په ادبي کارونو کې تاسو کومه داسې ځانګړنه لیدا چې د لنور جلا کاوه
که په مجموعي توګه ما څه خو پښتل سي چې اسکر صاحب کومه ځانګړنه تا ته ډېر اپیل کوي نو زه به دا ووایم چې پرله پسې و نورو ژبو ویونکو ته یا اورېدونکو ته یا لوستونکو ته د پښتو ادب په اړه معلومات ورکول د جنگ د ورځپاڼې له لارې دا د ده داسې کریډیټ دی چې موږ په پښتو کې کم سې کم زما په نظر داسې نسته چې دغه سوي دي ولې دا ورځپاڼه داسې وله چې د 15 لکه سې ونیسې 15 لکه کسانو دا کتله نو دغه د پښتو ادب چې کوم تاریخ دی د دفاعي چې کوم اسکر صاحب کار کړی دی دا د ډیر لو ځنګړنه ده. دویم د ملګری لیکوال د پلیټ فارم چې د ځوانانو کوم روزنه کړې ده هغه د هیرولو نه دی. او بل د پښتو ادبي ملګری بوري کې هم کار کړی دی هغه وخت د ځواني ولا اولت خپل روزنه هم کېدله. نو ځکه د ادب کار دا نه دی چې صرف قلم دغه کې بلکې نور خلک وروزي او د خپل ټولنه داسې په جنبش کې وساتي داسې په حرکت کې وساتي چې خلک وهڅوي چې خپل د ژبې د خپل کام د خپل ادب دپاره کار وکړي. هم دغه شی په عمر ګل عسکر کې ولو چې د ژوند تر پایه پورې د دا هڅې جاري ساتلې خو په ډېر خواشنۍ سره چې ده ته د سرطان ناروغي وله او 15-16 میاشتې مخکې هغه موږ تشخیص کړی وله خدای مې خبر کړی نو د مرګ څخه درې ورځې مخکې هم زما د ده سره دوې ورځې پرله پسې ملاقاتونه وسو. په ډېر ښه انداز باندې د ژوند تر اخره پورې اوف او نو کړو چې یا زه ناجوړه یم یا دغه یم. او پرون په 13 دسمبر چې دی وفات سو تر اخره پورې موږ ورسره وو او د کوټې چاوڼۍ په قبرستان کې مې وخاورو ته وسپاري او دا وخت موږ د ده په فاتحه ناست یو او د ده یاد د ده ادبي خدمات په تل زموږ په زړونو کې خوندي وي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15
افغان هنرمندان وایي د طالبانو له بیا راتک سره په افغانستان کې د موسیقي غږ چوپ شوی او دوی مجبور دي چې موسیقي پرېږدي او د ژوندې پاتې کېدو او یوې مړې ډوډۍ د ګټلو په خاطر نورو هغو کارونو ته مخه کړي چې دوی مخکې په اړه سوچ هم نه وکړی. د دې هنرمندانو له ډلې یو هم د ننګرهار مشهور سندرغاړی استاد کمینګل دی چې اوس د سړک په غاړه منتو خرڅوي. زموږ همکار ورغلی او په خپل راپور کې د استاد کمینګل د ژوند اوسنی حالت تصویر کړی.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یو کوچنی میزه څو ماشومان راټول دي. لورا ښکاري چې د منتو پلورونکي ګوتې د منتو له څمڅې سره نابلد دي. ښایي د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي. خود زیاتیدونکې فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت ګڼي. دا منتو پلورونکي د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس 60 کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوی کاروبار پیل کړی. ښایي استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه و کړی، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غولو هیله وکړه، په ورین تندی ومنله. استاد کمینګل په ویره رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بیسوري د دې لامل وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیرل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمینګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزې کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. دی د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له امله یې درې ورځې په نهاره روژه نیولې، شړای پوستونې کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، څلوېښت کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول بل کار نشي کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې ده، ما څه خیر روژه ثوابي کې ده؟ زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کېږي بیکاري پکې خپل اوج ته رسېدلې. نوموړي په تبلغه غولو کې پراخ زده کړې کړي، خوای تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمینګل وایي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستي او سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو لامل د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب موازنه ډوډۍ ته نه واخله، یعنې داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. 2 سلویښت کاله 3 سلویښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي بد که دومره خراب شي ولا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
سے پہ اسلام کے کم ہنر اجازہ وی او معنی نہ وی اوسر مقصد جنرل اور البتہ کم سے اسلامی شریعت اجازہ نہ ہوتی اخو زم کارنہ د تصفیہ کی اسلامی حکیمیت تب اسلامی حکیمیت کے طول قوانین اسلامی کو باید مقتول دے اتباع کو نو کم سے سے غیر شرعی اجازہ دے شریعت تو نہیں افغانان باید تو مکسر موافق ذکر وی سیدا یہ لوے مسئلہ تھا افغانستان دے شریعی نظام دے حکیمیت کے دور پار دے قربانی ورکڑی.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي، ځکه د په وینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز بي سابقې نه دی. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقۍ په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 20 زره ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بېلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او FM 100.5.
لیکوال انور وفا سمندر تازه خپل شپه کتابونه چاپ کړي دي چې په تیره خپرونه کې د ښاغلي سمندر د مرکې په لومړۍ برخه کې مو د هغه د 3 کتابونو په اړه خبرې واورېدې. دا اونۍ د مرکې په 2مه او وروستۍ برخه کې ښاغلي سمندر د خپلو 3 نورو کتابونو په اړه راته غږیږي.
غږ د کلمو روح په دې کتاب کې استاد تاسو ویلي.
زه ګر چې د دې دعوه نه لرم، دیني سواد مې ډېر کم ده، یو ادیب یم، یو د کلمې اولاره وایم. د بشر ټول تالیف سوی تاریخ چې راوګوري، د ادیان مذاهب طریقې چې راولټی، نو د خدای پیغام په 2 ډولو انسانانو ته رسېدلی، یا د نور په بڼه و یا د غږ په بڼه و. اوس دا چې 10 زره کاله د مخه انسانانو چې کومه دین پالنه درلودله، د دوی کتاب په کومه ژبه راغلی و نو ماته معلومه سته نه تاسو ته، که نه موږ ډېره لرغونې زړه نسخه 2000 کلونه مخکې نه لرو، هغه هم تر شک لاندې ده. ولې دا چې کله د خدای کلام لپاره ژبه انتخابیږي، غوره کیږي، دا زماني او مکاني اړتیا ده. نو غږ د کلمې روح ده، غږ د کلمې سرچینه ده. غږ که چیرته انسان حد اقل د مځکې په مخ له دغو شته غږونو سره پخلا سي، دی د یوې سترې سمفونۍ څښتن کیږي. دی هر شیبه داسې ګڼي چې دی په ډېرې یوه رنګینه ناتمامه سمپونۍ کې واقع ده، په داسې د غږونو په داسې ستر باغ کې دی ژوند کوي. نو دا د انسان طبیعت څومره غواړي، یو ډول تقدس ورکوي د غږونو ته، چغو ته، نارو ته، د یوې سایرې له چرچر نه نیولې بیا د پیشې تر یو میاو پورې، بیا د ماشوم تر یو خواږه آغا یا لالا یا بل څه چې وایي تر هغه پورې، بیا حتی د شپېلۍ تر غږه پورې. دلته غږونه ټول هغه ځیني پوښونه چې موږ وراغوستي دي، چې موږ یو تعداد غږونه قرنټین کړي دي، یو تعداد غږونه منع کړي دي، یو تعداد غږونو باندې حکم کړی دی چې دا روان نه دي. دلته د موږ دغه ذهني دریز سستیږي، کمزوری کېږي، او موږ روحي دریز ته اړو. روحي دریز دا ده مثلا، خو موضوع ډېره واړه، اوس څوک بل ډول تبصیرې راوانخلي، مثلا دغه ده آهنګ ده، ریتم ده، د رباب یو ترنګ ده، تی اورې تو ورنه خوند اخلي، د تا زړه ورسره په ټوپو راځي. ولې که زه تا ته درویم چې دا په متن واړوتې نشي اړولی. نو دلته دی چې زه وایم چې غږ په کلمه مشر ده، غږ لومړنی ده، او هغه څوک د حقیقت ریښتینی اصیلو درونی قلمرو ته لاره پیدا کوي چې دی غږ شاګرد شي، دی غږونو سره پخلا شي، دی د غږونو مرید شي. صحیح ده، په دغه نه به چهره بدله سوي، نه به رنګ بدل سوی، نه به قوم بدل سوی، نه به دینی پوهه بدله سوي. ولې دی به په دروني لحاظ دونه ستر سوی، دونه به غوړېدلی چې دی به بیا ته نشي ویلی چې دا سړی تر کابله لوی ده، نشي ویلی چې دا سړی د افغانستان برابر دی پلان ولایت. دا انسان ځان ته یو هیواد ګرځي، لکه عمومي هیواد چې ځان ته یو هیواد.
بل کتاب د حال ابدیت پنځم کتاب دی چې واړو په اړه خبرې وکړو. د حال ابدیت د کوم حال د ابدیت روایت کوي؟
دلته ادب ته ده موږ متاسفانه د زمان و ذهني ویش اسیران کړی یاستو، تیره اوس راتلونکی، دا ویش پرته موږ تاسو له ذهنه دی باندې نست. زه مې دا اوس دلته مسای کوي رابه ولم، نو ته دا د ما کتاب ورته کېږده، او د سره څنګه مثلا یو دن توت ورته کېده کوم یو اخلي، دا توت اخلي، دا له حال سره بلد ده. دې په دې پسې نه ګرځي د کتاب کې شاید ډېر شیان ویزه به ولولم، یا مثلا د پیسو یو بنډل راوباسه ورته کېده، او ده ته هغه د ماشومان شي خوښي هغه چاکلیت ورته کېده چې کوم یو اخلي. که د موږ تراژیدي دا نه ده چې عمر هم کم ده، د موږ تراژیدي دا ده چې موږ خپل زمان له لاسه ورکړی ده، او هغه حال ده. زه چې دعوه کوم چې خدای شته، ګوره نه وایم چې خدای و، یا نه وایم که دا وایم چې خدای و، دا بیدینی ده کنه. که زه وایم چې خدای به وي، دا زه وایم چې خدای شته، حاضر و ناظر. وقتی چې دا خبره کم، نو پس حال زمانه ژوندۍ زمانه سوه، او ټوله زمانه د حال زمانه ده. هر هغه انسان چې د حال زمانه یې پیدا کړه، او په حال زمانه کې دی دیره سه، دی د زمان له اثاراته ازادیږي، دی په یو خپلواک موجود بدلیږي. دی هره شیبه دونه عمر کوي چې شاید نور کسان یې په کلونو ونه کوي. نو په دې خاطر دلته ډېره بلنه دغه ده چې موږ دغه د زمان د ذهني ویش له اثاراته راووزو، حال ته ځان وسپارو،
یعنی حال ابدیت ته.
حال ابدیت
استاد موږ یو کار په دعا ختمو. وروستی کتاب چې ستاسې راخلم شپږم کتاب دی چې تازه چاپ شوی، دعا ځان سپارل دی.
اوج د خدای پالنې دغه ده چې خدای ته تسلیم واوسي. زه که دا اوس دا خبرې په دې خاطر کوم چې ما خلک وپېژني چې انور وفات څه بلا ده، نو د دې او د دېران د خزلو تر منځ هېڅ فرق نشته. خو که زه یې صرف په دې خاطر کوم چې خدای پاکه تا اراده دې وسي، یا زه د دې تا د ارادې لپاره یو مجرا او یو مسیر سم، یو فرصت سم، یو کړکۍ دې ورته سم، بیا برکت دې جوړېږي. نو دلته هم ټول کار په دې ده چې ځان وسپاری، تسلیم واوسي. ټول قدرت په همدې کې ده، ټوله موندنه په همدې کې ده. که انسان خپل خدای ته تسلیم وي، دی له هر ډول زیان نه ځدي خلاصیږي، په ده باندې نور د هیڅ چا د هیڅ شي زور نه رسیږي. له کاڼي نه نیولې بیا تر اتومو نیوترون بمه پورې په داسې موجود د چا زور نه رسیږي. ولې بیا هم درته وایم، موږ او تاسې انسانان، غوړ انسانان، لوکس انسانان، ډبل انسانان، د څوپوړې نوم لرونکو القابو لرونکو انسانان، موږ ذهني اسیران یاست. موږ یو ذهني رواني شخصیت ځان ته جوړ کړی ده، هم پړسولی ده، په هغه باندې نازیږو. حتی خوښېږم چې وروسته له مرګ هم دمونږ په قبر کتي و هغه ولیکل شي. در حال چې دمونږ اساسي سرنوشت دغه ده چې مونږ ځان د خدای د ابدي زرې، د خدای د روح د یو پړک په توګه وپیژنو، او په دې ترتیب سره مونږ هغه ټول جنګ و جدل چې مونږ په شعوري یا غیر شعوري ډول خدای سره درلود هغه ختمیږي. مونږ خدای ته د تسلیمۍ په موقعیت کې راځو، او دا اصل موقعیت فقط دغه بلنه ده.
ډېره مننه استاده. یوه وروستۍ پوښتنه کوم، د ادبیاتو برخه کې دا خبره کېږي چې ښه ده چې خبره ډېره ښکاره نه وي، ډېره مستقیمه نه وي، ډېره عادي نه وي، یعنی یو څه ابهام پکې وي، یو ورېښمین شال پروت وي چې یو څوک راشي هغه لري کې، او هغه څه چې د ورېښمین شال شاته دي هغه ولولي. په دغو شپږو کتابونو کې چې څه شته، هر څوک یې لوستلی شي، هر څوک کولی شي دا شال لري کې، او په دې مخ یا څیره کې چې کوم څه دي هغه ولولي او حس کړي. که نه، هر څوک دا نشي کولی. که یې نشي کولی، کوم عینکې ورته په سترګو کړي چې دغه جملې ولولي او په دې خبرو ځان پوه کړي؟
دا کتابونه د هر انسان لپاره دي چې غواړي د حقیقت تازه کشف وکړي، د حقیقت ژوندۍ کشف ته مخه کړي، د حقیقت سره پروغه کیسی. دا د هر چا لپاره دي. د هیچ چا لپاره هیڅ ډول ستونزه پکې نسته، خو په شرط دی چې د ذهني رنګینو حواسو لارې یا د ذهني حواس د فلتر لارې له دو سره چلند ونه کړه. فقط په خپل زړه باندې تکیه وکړه، کلمې ولولي، او زړه ته اجازه ورکاندي چې یا یې ومني یا یې رد کاندي. زه فکر کوم چې لوستونکی به له کم مشکل سره مخامخ شي. ما کتابونه همدغسې دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال راوړم. وار یو خپل سقراط دی ناول چاپ سه، زما یو دوست ټوکی راسره کړې وه چې قطع نه ولوستی خو هغه لیکلي وو دیوان دی له ملکه چې ما دا کتاب ټول ولوست زه په ټکي نه وم پوه سوی. نو یو بل دوست چې هغه ادبیاتو کې ډاکتورا لري، خو ورباندې کامل لیکلی وي چې وفا دې څنګ کې نه ناست نیسي، ویلی خو زه تاته په شرط وایم هېواده چې د ما کتاب د دولسم سیم شاګرد لوستی ده، او ما ته یې داسې نظر راکړی دی چې ما ورنه خوند اخیستی ده. نو دا پر څه سه؟ ادبي پوهه ډېره ښه ده، خو ډېر کار نشي کولی، تخلیق بل شی ده. او زه تاته په کلکه وایم چې خدای داسې څوک نه ده پیدا کړی چې هغه د تخلیق قدرت ونه لري، د تخلیق قوت ونه لري. او دا دغه خو په شرط دی چې یو څه دغه کړه زړه دغه کړه انسان زه انسانان چې ګورم وایم هر انسان یا دا ده چې د خپل ذهنه برده ده یا د خپل زړه. هغه کسان چې د خپل زړه بردګان دي هغه ډېر خوښېږي، او زه خپله په دې هڅه کې یم. دا سړی یو ډول ماشومتوب کې ساتي، دا ټولې خبرې یوې خواته واړوي، فقط ټولو ته دا زیری ورکوم او دا بیا ورته تکراروم چې دغه ماشوم ذهنه انسان هم دا کشف کړی ده چې خدای شته. او نو د هیڅ چې لپاره په هیڅ وخت کې په هیڅ ځای کې هیڅ ډول تشویش پکار نه ده. موږ تاسو ټول خوندي یاست.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په ورستۍ برخه کې د عبدالرحیم مجذوب یو نظم در اورو چې خان عبدالغفار خان ته چې ډېرې د باچا خان په نوم هم پیژني لیکلی دی. د همدې نظم په اوریدو سره د دې مجلې ورستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت. لمر خلال مازدیگر شو، لوگ در گوران گدر شو، درنا پان زیڑی گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، ده شرمخ و شور و شر ده، زما دوستر گی چلور شپه، پا کتو کتو و بشوه، ولی تر اخکار نشوه، در رمیش پنکای چشوه، رما
ملال تار پتار دا لهر چا غلط لار دا د تیارو مارنگی خوری دیوی نبلوی ستوری لکا کاغ کڑنگ شوی تور وریزی ٹنگ شوی لار کے کند تباہی دا یو منحوس سیاہی دا دار مبد ترشپولا روغ نور سی ٹولا د تیاری لخوش ویرے زاری وچھو دیو بشوے ولی تراخ کارنشوے در میش پن کیا چشوے پتیارو کی نغختی غرونا لکا غٹ سکرنی مارونا د برزخ پتا خانو کی بد روحونا پچجو کی زړه چودون کې شان مزل دے ملپ مل گمان د غل دے نه د لارې څوک رهبر شتا نه رهبر باندې باور شتا د رمیش پون کې راشه ته د لارې رهنما شه دا غفلت به دې تر څو وي ته به یادارې کوي د شپې ولې ته راښکاره نه شوې د رمیش پون کې څه شوې تا چی پری خود لالاڑی شنی بیدیاش وی خور شاڑی پختون خوابان دی تورتم دی یو بی شور شان ماتم دی غر و سم غلی غلی لکه مڑی سانی ولی نش پن که نی آواز شتا نه اوس چا دش پیلی ساز شتا یو نا چپ خاموشی دا جب پری دا غگ بندی دا رمشوری بیش پن کیا سنا شونی دی پری وشوی ولی تراخ کارنشوی در میش پون کیا چشوی در میش پون کیا راشا دمروز لونو مسیحا شا بیا دی گوتی پشپیلی کا ترینتل خوشالی کا جنی جون پگڑا کا نوی ژوند پکې پیدا کا بیا دی وچړ راګونا را نو څنډ گردونا رم بوز دی تر کورا للیوانو ی وژ غورا زما دوسترګې څلور شپې په کتو کتو وبشوې ولی تراخ کارنشوې در میش پونکیا چشوې ولی تراخ کارنشوې در میش پونکیا چشوې
زمکلتا را سوداگری دی ہر شمرے